آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 11 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. یو روسي مسافرون کې الوتکه لویدلې ده او داسې ښکاري چې غونډې سپرلې مړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي قواوو جنرال ویلي دي چې د القاعده د ډلې په تر ټولو لوی اډې باندې حمله کړې ده او ډیر ژر به سوریې ته امریکایي قوا واستول شي چې د داعش په ضد جنگ کې مرسته وکړي. نن د شنبه ورځ ده، د اکتوبر د میاشتې 1:30 ده. په تیرو دوا ورځو کې د ایجن په سمندرګي کې د مهاجرو دوه کشتۍ ډوبې شوې او 22 جسدونه د اوبونه وایستل شول. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. یو مسافرونکو الوتکه چې 240 رشتنه سپرلې پکې وي، نن د مصر د سینا د ټاپو په یوې غرنۍ سیمه کې لویدلې ده او داسې ښکاري چې ټولې سپرلې به مړې شوې وي. دغه الوتکه نن سهار وختي د شرم الشیخ د تفریحي ښار نه د پرواز نه نیم ساعت وروسته د رادار نه ورکه شوه. قریب ټولې سپرلې روسي سیلانیان وو او سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه. د عجل حالاتو عمله چې سیمه ته ورسېده، د الوتکې ټوټې پرچې او مړی وموندل. ناتایج شوي رپورټونه ویلي دي چې پیلوټ د کنټرول د برج سره د تماس د قطع کېدو نه مخکې رپورټ ورکړی و چې په الوتکه کې څه مشکل شته دی او د کوزیدو نږدې ځای کوم ځای دی چې ورشي. د الوتکې د لویدلو علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د مصر مقاماتو ویلي دي چې الوتکه نه ده ویشتل شوې او هیله ده چې د پرواز ټیپ ریکارډر به مسله روښانه کړي چې ستونزه څه وه. په داسې حال کې چې د الوتکې د سقوط علت لا تر اوسه پورې په دقیق ډول معلوم نه دی، د اسلامي دولت نظامي ډلې پرته له کوم ثبوت نه دا خبره کړې ده چې الوتکه دوی ویشتلې او غورځولې ده. د روسیې د ترانسپورت وزیر د داعش د ډلې دغه ادعا رد کړې ده، وایي دا خبر موثق ګڼل کېدای نه شي. احتمال نه لري چې د داعش وسلوال چې د سینا په ټاپو کې فعال دي داسې میزایل ولري چې یوه الوتکه چې دومره لوړ پرواز کوي هغه ووري. د الوتکې د اووتنو عملی په شمول باندې په 210 سیلانیانو کې اولس ماشومانو، درې تنه اوکراینیانو او 214 تنه روسانو. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سبا د یکشنبه ورځ دغه سقوط د مړو په درناوي ملي ماتم اعلان کړی دی. د امریکا خارجه وزیر د مرکزی آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په اول تمځای قرغزستان کې د دغه الوتکې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا عسکرو په دغه هیواد کې د القاعدې د ډلې په لوی اډې باندې حمله کړې ده. ویل کېږي چې د 14 کلونو په موده کې دا د دغه ډلې تر ټولو لوی اډه ده چې په نښه شوه. جنرال جان کیمبل د واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دي چې شاوخوا 160 تنه د القاعدې کسان وژل شوي دي. هغه ویلي دي چې دغه عملیات د اکتوبر په 11 نیټه د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره پولې ته نږدې کړي. ویل کېږي چې دغه اډه د یو کال رئیس په دغه ځای کې موجوده وه. د عملیات څو ورځې مخکې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د هغه اعلان نه مخکې وشول چې په افغانستان کې به 9900 امریکایي عسکر پاتې کیږي. جنرال کمبل زیاته کړه چې دغه کمپونه په داسې ځای کې موجود و چې هیچا دا فکر نشو کولی چې دلته به د القاعدې ډله د پناه ځای ولري. امریکا په پرله پسې توګه دا ویلي دي چې د القاعدې ځینې کسان لا تر اوسه پورې په افغانستان کې شته دی او دوی د افغانستان په ختیځو برخو کې پراته دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې دغه نوي معلومات په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وړتیا یا د دوی د وړتیا په باره کې پوښتنې راپیدا کوي چې د امریکایي او ناټو عسکرو چې د امریکا او ناټو عسکرو چې د 2011 کال نه په افغانستان کې موجود و تر اوسه پورې ونه شو کړی چې د دغې ډلې اډې په ګوته کې او له منځه یوسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. وسلوالو په زابل کې سوارلس یرغمل شوي کسان خوشی کړی دي. د غزنی په ولایت کې د یوې کورنۍ سوارلس غړي چې په تیره هفته کې ناپیژندل شو وسلوالو یرغمل کړی وو، نن د شنبه په ورځ سهار وختي بیرته خوشی شوي دي. د زابل د ولایتي شورا غړي اسد الله کاکړ د امریکا غږ ته ویل چې دغه سوارلس کسه چې خزی او ماشومان هم پکې دي، د جاغوري د ولسوالۍ د سنگ ماشه په سیمه کې خوشی شوي دي. د غراز د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی عطاجان حق بیان امریکا غکته ویل چې يرغمل شوی کورنۍ د زابل او د غزنی د ولایتي شوراګانو او په پارلمان کې د دغه ولایتونو د استادو په مزګرتوب خوشی شوی دي. و سوالو کسانو دغه خلک د زابل د خاک افغان په ولسوالۍ کې یو هفته مخکې يرغمل ونیول او د کورنۍ مشر یې وواژه. د خاک افغان د ولسوالۍ د خلکو د وینا له قراره د داعش د ډلې جګړمارانو سوونه مخکې د جاغوري د ولسوالۍ یو شمیر کسان تښتولي وو او د خلکو په کورونو باندې تیرې کړی وو. په پا پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې نن د شنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د محلي حکومت په انتخاباتو کې لږ تر لږه یو لس کسه وژل شوي دي. دا اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر له قراره د نخته د خیرپور په سیمه کې چې د کراچۍ نه 309 سلويخته کیلومتر لري ده شوې ده او دوه ډلو په یو بل ډزې کړې دي. امریکایي ځواکونه به ډیر زر سوریه ته واستول شي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په جګړه کې مرسته وکړي. دا پریکړه پرون د جمعې په ورځ شوې ده. په عین حال کې امریکا د نړۍ د لسګونو نورو مشرانو سره په هغو خبرو کې ګډون کړی دی چې هدف یې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل د لارې پیدا کول دي. تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د سوریه پر راتلونکي سیاسي سرنوشت باندې خبرې وکړې او پر دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ به یو پروسه پیل شي او په لړ کې به د سوریه د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ مذاکرات وسی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری داسې وویل:
And we agreed together with the United Nations to explore
د ملګرو ملتونو سره یو ځای پر دې موافقه وکړه چې دا سی لارې چارې ولټول شي چې په ټوله سوریه کې د یو سرتاسري اوربند تطبیق امکان برابر سی او یو نیټه ورته وټاکل سی. دغه نیټه باید نوی پیل سی سیاسي بیر سره موازی وي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ پر دې کار وکړو چې څنګه نورې برخې چې د نظر اختلافات پکې موجود دي محدودولای سو او پر هغو برخو باندې لا زیات کار وکړو چې ټول پرې موافق دي. موږ به دوی اونۍ وروسته بیا سره راغونډ سو. ښاغلی کیری د جمعې په ورځ ویل چې اوسنۍ خبرې د اعتماد د راپیدا کولو لپاره ډېرې مهمې دي او دا چې پر ستونزمنو مسایلو باندې په ګډه کار کول ډېر زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د قرغیزستان پایتخت بشکک ته رسیدلی دی. جان کیری د مرکزی آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په لړ کې اول بشکک ته ولاړ. د بشري حقوقو مؤسسو د هغه نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقو او د بیان د ازادۍ په هکله وغږیږي. جان کیری نن د شنبه په ورځ د قرغیزستان پایتخت ته ولاړ. هلته یوه ورځ پاتې کیږي او وروسته ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ځي. د جرمنی د باندنیو چارو وزیر د اروپایي اتحاد په نورو غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د مهاجرو په برخه کې د خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې لپاره دې یو ګډه اداره جوړه کړي. په دې هکله نور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
اروپا ته اوس هم د منځني ختیځ څخه کډوال ور روان دي او لا هم د اروپایي اتحاد هیوادونه په دې نه دي توانېدلي چې د کډوالو مسله څنګه په مشترک ډول حل کړي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینر داسې وویل:
دا سند وی نه نه اونزره افاسونګ
د لمرنیو مراکزو د لودل ضروری دي خو کافی نه دي. که چیرې موږ یو داسې سیستم رامنځته نو کو چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په ګډه دا مسولیت په غاړه واخلي او کډوال پر هیوادونو باندې په عادلانه ډول وویشل سي.
په داسې حال کې چې ښاغلی شټاینر د پنځشنبه په ورځ د یونان د ولسمشر پروکوپیس په ویلاپولس سره په پلازمینې اتنس کې وکتل، نور کډوال یونان ته د راتلو په حال کې وو. نظرانه یوسفزئی، آشنا رادیو، واشنگتن.
یو اسرائیلی مامور وایي یو فلسطینی سړی چې په سرحدي پوسته کې د اسرائیلو محافظینو ویشتلی او وژلی دی. د رپورټونو له قراره دې فلسطینی کوشش کاوه چې د اسرائیلو امنیتي مامور په چاقو ووهي. رومانیا نن د هغو کسانو ویر کوي چې په یو نایټ کلب کې په ډیر سخت اور او چاودنې کې مړه او زخمي شوي دي. لږ تر لږه اوو ویشتنه مړه شوي دي او ډېر نور زخمیان دي. د سباون مهال نه مخکې د جنوبي فلیپین په یو مارکیټ کې اور لګېدلی دی. لږ تر لږه 15 کسه پکې مړه شوي دي